میرمن بهیر غړي داس یو ګام خودلې دی د رڼا پلور چې دوی غواړي د ادب پلور لاړ شي د علم پلور پرمختګ وکړي یعنی مازال د دوی حرکت همدار از دیوه چې د رڼا معنا ورکوي
که وای چې په دې ټولګه کې مو په کوم معیار باندې کیسې راټولې کړې
ډېری میرمنې هغه میرمنې وې چې لومړنی ځل و چې دوی کیسې لیکلې دې ته هڅول شوې وې موږ ډېر پام دې ته وکړو چې باید میرمنې تشویق شي
که څه هم تاسو لږ څه رڼا واچوله خو بیا هم ځینې کسانو چې دغه کتاب یې کتلی وایي چې په دې ټولګه کې ځینې کیسې دي چې د محتوا او شکل له پلوه پوره ښکاري خو ځینې نورې بیا داسې دي چې کمزوري دي دغه کمزوري کیسې تاسو ولې
مونږه کیسې کله چې انتخابولې د محتوا له لحاظه مهمه انتخابولې ډېری مونږ هڅه کوله چې د مېرمنو په اړه کیسې لیکل شوې وي خو په هر صورت هغه کیسې چې لږ څه ضعیفوالی پکې دی بیا هم هغه زموږ د مېرمن بهیر غړي وې او همدارس مونږ کیسې لیکوالې ډېرې کمې لرو ځکه مو د دوی کیسې هم را اخیستې دي
له ډېوې سره مثال د کیسو په ټولګه کې د نامتو کیسې لیکوالو لکه شریفه شریف داسې پروین ملال شوه د دوی کیسې نه تر سترګو کېږي د دې لاته په څکه ده چې تاسو زه تر د مشهور کیسه لیکوالو کیسې نه دی راخستې
بله دوی هم زموږ سره اړیکه ونه نیوله او موږ هم په دې ونه توانید چې دې کیسې لاسته راوړو
له دې سره مثال ټولګه کې تاسو خپل یو کیسه هم شته که تاسو رته وایئ چې تر اوسه تاسو خپل څو کیسې لرئ او آیا د خپل کیسو د ټولګه د چاپولو نیت لرئ
فعلا خو زما کیسې د کوټو پښمار دي دومره ډېر نه دي خو مخکې له دې چې کیسو کوم ټولګه چاپ کړم مخکې له هغه غواړم د شعر و ټولګه ولرم
د دې شیر ټولګه به مو څه وخت چاپی کیږي د څه وخت راته ویلې
دقیقه مو دینه شمه له خو پنځ دی راتن کې به څه وکړم
میرمن بهیر د خپل فعالیت لپاره نه تر اوسه څو کتابونه چاپ کړی دي او له دې وروسته هم د بهیر د نورو کتابونو د چاپولو نیت لري
د میرمن بهیر شیری ټولګه هم چاپ کړی و مخکې موږ څه وکړ دا ځل د دوی کیسې هم راټولې کړو ځکه چې ډیره میرمن چې په دغه بهیر کې دي لاندې کیسې هم لیکي خو بیا هم دوی نیت لري زموږ بهیر چې پنځ دی راتن کې بیا هم د نوی ټولګه چاپ کړی
دغه نوی شیری ټولګه چې چاپیږي ترغه بلې چې پخا چاپ شوی د ترغه به څه توپیرونه ولري
د میرمنو په شیرینو کې بدلونونه راغلي پرمختګ یې کړی دی دغه شیری ټولګه به بهتره وي دغه ټولګه څنګه نه وایم چې هغه ټولګه هم هغه کې هم ښه شیرینو راغلي دي ښه ټولګه ده خو بیا به هم دا چې په دوو کلونو کې زموږ میرمنو څومره پرمختګ کړی دی د دوی شیرینو څومره قوي شوی دی بیا به هم دوی ته یو نظر اوسې همدارس نور خلکو ته وړاندې کول دي شیرینو
فرانس پریس اژانس یو راپور خپور کړی چې د غوا سیاست نومیږي دغه راپور چې په هند کې له مذهبي احساساتو څخه د سیاسي استفادې یو اړخ راښیي وشما رشیدی لولي
اشوک ملک د ډیلی ښار ته نږدې اوسي د دې کار دی چې د غوا او غواو د حلالولو مخه ونیسي دی د 20 کال دی چې د غوا او غواو د حلالولو د مخنیوي لپاره مبارزه کوي اشوک ملک هندو دی او په دې کار کې ورته ډیر ثواب ښکاری چې غوی او غوګانې د قصابانو له منګلو راوباسي اشوک ملک په خپل کار کې یوازې نه دی ډیر کسان نور ملګري هم پیدا کړی دي دوی د هغو کسانو درک لګوي چې په کور کې په پټه قصبي جوړه ده او یا هم هغه لاره پیدا کوي چې غوی پکې د قصبي په نیت لګول کیږي اشوک او ملګري چې دغه معلومات ترلاسه کړي نو پولیس ور باندې خبروي د ډیلی په شمول د هندستان په ځینو ایالتونو کې د غوا او غوی قصبي غیر قانوني ده خو په غربي بنګال کیرالا او ځینو شمال شرقي ایالتونو کې لا دا قانون نه دی پاس شوی چې د غوا او غویو په حلالي باندې بندیز ولګول شي ځکه نو ځینې سوداګر په هغو سیمو کې چې د غویو حلاله پکې منه ده غوی رانیسي او په لاریو کې هغو سیمو ته لیږدوي چې د غوا او غوی قصبه پکې منه نه ده د همدې سوداګرۍ د مخنیوي په خاطر قانون د غوا لیږدول هم منع کړی دي خو په عمل کې لیدل کېږي چې دغه تجارت روان دی او ګڼ کسان غواوي او غوی حلالوي همدا وجه ده چې د اشوک ملک خوندي ځینې کسان کوشش کوي چې په دې برخه کې قانون تطبیق شي اشوک ملک فرانس فرس اجنس ته ویلي دي چې په 13-15 کلونو کې څه باندې وزر غوی له حلالې دوش خور لیدي اشوک ملک او د ملګری د هند مشهور مذهبي ګوند بهارتا جناتا غړي دي دغه ګوند کوشش کوي چې په ټول هند کې د غواو د حلالولو مخه ونیسي خو هغه کسان چې د بهارتا جناتا د دې سیاست مخالفت کوي وایي چې د غوا او غوی د غوی د نه خړلو خبرې ته هوا ورکول به د هند مسلمانانو ته مشکلات پیدا کړي او د هندو او مسلمان ترمنځ به جنجال وزیگوی. زکه د مسلمانانو په عقیده کې خو د غوا او غوی غوښه حرام نه ده د روان میلادي کال په سر کې د هند هیماچل پرادیش په غرنی ایالت کې چې یو مسلمان غوا حلال کړه په ځینو افراطي هندوانو بده ولګېده او د یو جماعت وری وسوځوه په ډیلی کې د ټولنیز پرمختګ د څیړنو د مرکز محقق بی کی ګلانتی فرانس پیرس آجانس ته ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې بهارتا جناتا ګوند د غوګانو نه حلالیده د خپلو سیاستونو په یو مهم اصل بدله کړې ده. د هند کانګرس ګوند وایي چې بهارتا جناتا ګوند د غوا د نه حلالولو خبره ځکه غټوي چې عام هندوستانیان د ځان ملګري کړي او په دې ډول قدرت ته ځان ورسوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ځینې کسان د ساز د یوې خاصې آلې په شغولو کې دومره مشهور شي چې خلکو ته له نوموړي آلې سره جوخت د هغه نوم هم ریادی شي. منیر سرحدي همداسې یو څوک دی. د پېښور د سیمې د دغه ستر فنکار په مړینه درویشت کاله تیر دي، خو اوس هم چې سرینده شغول کېږي نو ډیرو کسانو ته منیر سرحدي وریادی شي. د آزادي راډیو د مشال څنګه همکار هارون باچا د منیر سرحدي او د هغه د هنرپال کورنۍ په اړه دغه ریپورت راسته ولای دی.
منیر سرحدي د سرندی استاد او د پښتنو یو منل شوی موسیقار. د نوموړي د سرندی سخراوتی خواږه هنګونه د پښتو موسیقۍ د مینوالو په ذهنونو نقش پراته دي. منیر سرحدي په کال 1928 کې په پېښور کې وزیږیدو. د هغه پلار پذیر خان په خپل د سرندی یو تکړه غوونکی و او په دهلی کې د آل انډیا ریډیو څخه به د پښتو موسیقۍ خوندورې نغمې خپرولې. منیر سرحدي هم خپل پلار پسې دهلی ته لاړو او د هغه ځای د اولس او موسیقارانو نه داد ترلاسه کړ. د پاکستان د جوړېدو سره سم پلار او زوی لاهور ته راغلل، خو د ریډیو پاکستان په لاهور مرکز کې ورته کار ملاو نشو او د ډېر غربت په حال کې پېښور ته راورسېدل. سمو د پسې د ریډیو پاکستان په پېښور څنګه کې روزګار بیا موندو. استاد پذیر خان په کال 1955 کې حق رسیدو او دغه شان د خپل کورنی ساز او هنر د ژوندۍ ساتلو ذمہواری په منیر سرحدي را پریوته. نوموړی قابلو نو په پښتو موسیقۍ کې نوې تجربه وکړي او کلاسیکی او اولسی اهنګونه سره یو ځای کړل. هغه د پښتو فلمونو لکه در خیبر، باغی او داسې نورو مشهورو فلمونو موسیقي هم جوړه کړې ده. په پېښور کې تبلغه غوونکو او د نن وخت د پښتو موسیقار ماسخان وسال د منیر سرحدي د فن په حق لا وای.
د وینې تګ یو فلم او هغه کې یو غانه ډېر مشهور و چې راشه دلبر زانی من می ګډوي په میدان می ګډوي لکه بیړې می پخپو دا ګمرو ګاندی. دا سرنده چې تل بیا د پښتو موسیقۍ هغه خوان پاتې نشو نو ډېر زیات کمې محسوسو. ډېر قابل انسان هغه.
منیر سرحدي ته د هغه د فن او د پښتو موسیقۍ د پاره د کړي خدمتونو په بدل کې د پاکستان حکومت صدارتي تمغه هم ورکړې ده. ویل کېږي چې نوموړي ډېره ساده تبلرله او خواریکخ انسانو، خو له بده مرغه لکه پښتانه چې بیا د خپلو هنرمندانو د هغوی د ژوند په آخري ورځو شپو کې تپوس نه کوي، هم دغه رنګ منیر سرحدي د ډېر غربت او لاچارۍ په حال کې د کال 1978 د مئی په 23 نیټه له دې فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې. دا مهال د منیر سرحدي زوی اعجاز سرحدي د خپل پلار سرینده په غېږ کې اغستې ده او د پښتو موسیقۍ خدمت کوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
نورگل شفق زلمی شاعر دی، په کابل کې اوسی. دی د بل هر واقعي شاعر غوندي د فطرت سره د مینې تار لري او په ژوند او ژوندوی بدمرغی نه لوریشي. دلته به له شاعر شفقه د هغه یو نوی نظم واورو. د نظم تر اوریدو د مخه یادونه کوو چې د پښتو په ځینو لهجو کې ملخی هغه رنگین وزري پتنګ ته وایي چې په ګلونو ګرځي.
آشنایی نن می وستر گیوگی نن می چوک خوا کینو نن مرور غوندیوم نن ناشنا غوندیوم ما یو ملخی ولید ور تماشوم غوندی شوم ور پسې منډی میکړی ملخی په ګلو ګټ شو خو زه په ګلو ګړیدلی نه شوم هلته یو ډن می ولید لاړم د ډن په غاړه کې ناستم په هغه ډنډ کې د چونګښو پاچاهي غوندې وه چونګښو سرې نارې وهلې ما ترې خوند اخیسته یوې چونګښې کړ راټوپ او زما خوا ته راغله ناڅاپه شن شو یوه مار مې له پښو منډه وکړه په یوه خرپ سره یې خوله کې ونیوله هغه ما سره لښته وه په لاس کې مار مې ووهلو مار لاړ په بله خو چونګښه مې ترې وژغورله چونګښې ټوپ کړ ډنډ ته بیرته لاړه زما په څنګ کې زنزنا غوندې شوه دا یوه غڼه وه چې جال یې وو د ډنډ په غاړه یو مچ نښتی و په جال کې غڼې ژر ونیوه مچ پښې لاسونه خوځول خو غڼې نه پرېښوده ما خلی وروړ د دې غڼې خولې ته غڼې مچ پرېښوده په بله لاړه ناڅاپه یو میږی مې ولید چې اوبو ته ولوید په هغه خلی مې میږی هم بیرته وچېته کړ پاس په هوا کې مې مرغۍ ولیدې چې چغېدلې یو خوا بل خوا یې وزرونه وهل یوه وړه مرغۍ په ځمکه وپرته رغړېده ما کړه ورمنډه او په لپه کې مې ونیوله ها دوو مرغیو رالیدل او چغېدلې راته داو بچی د دې مرغیو چې الوتې نه شو ما کړ راپورته او په ځاله کې مې بیرته کېښود هغو مرغیو خولې کړې پورته راته ویلیدل په چغو چغو دې مرغیو یو څه وویل راته کاشکې مرغۍ وی چې زه هم په خبره وی پو خو زه د دوی په ژبه نه پوهېدم زړه مې ناڅاپه لږ قرار غوندې شو له هره غمه لږ وزګار غوندې شو زما وږې سترګې اوس مړې غوندې دي خوا کې مې ناست څوک د هغې غوندې دي نه مرور نه یم په خلا غوندې یم نن زه هر چا سره آشنا غوندې یم
د ځینو مارخانو او ټولنپوهانو په قول هندي مسلمانانو ځکه په ځانونو باندې د عربي او فارسي نومونو په ایښودلو ټینګار وکړ چې غوښتل یې د هندوستان له اکثریت خلکو چې هندوان وو ځانونه بیل وښیي خو ایرانیان چې کابو ټول مسلمان شوي وو دې ته یې اړتیا نه احساسوله چې د عربي نوم په مرسته خپله مسلمانۍ څرګنده کړي نو په ایران کې هغه نومونه هم ژوندي پاتې شول چې تر اسلام د مخه په دغه هیواد کې عام وو تاجکستان چې ډیر کلونه د روسی کلچر تر اغیز لاندې وو خلکو یې په خپلو نومونو پورې د اوف او واو وروستاړې تړل خو وروسته چې آزاد شول خپلو ملي نومونو ته یې مخه کړه او اوس چې د تاجکستان په خپلواکۍ 19 کاله تیریږي د نومونو په کلچر کې یې نوی تحول راغلی دی فریدې سیفی په تاجکستان کې د نومونو د کلچر د نوي تمایل په اړه دغه ریپورت برابر کړی دی
زه غواړم چې زما نوم د ښو نومونو په کتار کې وي د مثال په توګه د پیغمبر نوم لکه محمد عبدالله عبدالحمید او داسې نور نومونه چې د پاک خدای صفتونه
د دې هلک نوم له زیږېدو رانیولی تر یو کال مخکې پورې شاهین وو خو اوس یې خپل نوم بدل کړی وایي چې نوم یې محمد دی وروسته لولس کلونو د هغه دوستان او کورنۍ هم د محمد په نوم یادوي هغه وایي زما پخوانی نوم چې پلار را باندې ایښی و یعنې شاهین د یوه الوتونکي نوم دی زیاتوي څه موده مخکې په یوه ځای کې میلمه وم او د یوې ښځې خبرو ته مې پام شو چې ویل یې د هغې 19 کلن زوی د خپل نوم څخه چې جمشید دی خوشحاله نه دی جمشید وایي چې د پلار او مور لخوا انتخاب شوی نوم یې مذهبي نه دی هغه له خپلې کورنۍ غوښتي چې نور ورته جمشید نه بلکې د محمد نوم واخلي د جمشید او شاهین په شان ډیر نور داسې هلکان په تاجکستان کې شته چې خپل نومونه یې بدل کړي دې ته ورته ډیر نومونه دي چې خاص تاجکي نومونه ورته ویلی شي خو اوس په ځوانانو کې دا تمایل ډیر دی چې عربي نومونه او یا د دوی په اصطلاح مذهبي نومونه په ځان کې دي دوی ډیر د محمد یوسف عبدالله عمر او داود نومونه خوښوي حتی ځینې ځوانان وایي له اسلامي اساساتو سره تر زیاتې بلدتیا او مطالعې وروسته غواړي دوی هم په ټولنه کې د یوه مذهبي شخصیت په توګه څرګند
شي.
نوم جمشید به کدوم خاطر سمن کی د دوره جمشید نګند نی زرد
د جمشید نوم زکه اوس خلق نه خوشوي چی د جمشید په زمانه کې زردشتي دین وو شاید هم د عملي اوس بدلوي.
تقریبا لس کاله مخکې په تاجکستان کې د فارسی نومونو ایښودل رواج شو. د شاهنامه له مخې نومونه خوښول زیات شو. میندو پلرونو په خپلو لورګانو هم داسې نومونه ایښودل چې په شاهنامې کې راغلي، لکه رودابا او سودابا، تهمینا او زرینه. خو اوس خلک ډیر عربي نومونه په خپلو بچو ږدي، لکه سمیرا او سومیا، چې ډیرو زیاتو خلکو په خپلو لورګانو ایښي دي. په تاجکستان کې د اسلامي علومو کارپو سعیدی یوسفی وایي نن په تاجکستان کې د اسلامي علومو د زده کړې اثر د ژوند په بیلابیلو برخو له هغې ډلې په ماشومانو باندې د نوم ایښودلو په برخه کې هم وینو. خو زیاتوي د اسلام د مقدس دین له مخې دا حتمي نه ده چې نوم دې د یو چا د مسلمانۍ معرف وي. دا یوازې د انسانانو خپل ذوق او سلیقه ده.
یعنی یک مسئله هست که خوب جنبه ذوقی دارد، اما این جهت دینی داشتنش هم
البته دا سیو مسئله ده چې ذوقی اړخ لري، خو له دینی پلوه هم کوم ستونزه پکې نشته. په دې ډول نوم ایښودلو کې یو ډول خاص اخلاق تر سترګو کیږي، خو دا حتمی هم نه ده. او داسې چې نن خلک فکر کوي چې د هغه چا خبره د ورځې د موډ په اساس داسې وښیي چې دینی هویت لري، نو بیا داسې نومونه انتخابوي او بیا یې پر خپلو بچو ږدي، دا حتمي خبره نه ده چې څوک خپل نوم بدل کړي. البته کیدای شي دا کار دوه پایلې یا نتیجې ولري. دا کار به اسلامي نومونه په ټولنه کې زیات کړي، خو له بلې خوا به تکراري نومونه هم ډیر زیات شي.
خو یو شمیر نور تاجکی کتونکي په دې اړه اندېښنه لري چې کېدای شي د څو کلونو په تیریدو سره به ډیر تاجکي نومونه له ټولنې لري او هیر شي، او په دې توګه به د تاجکانو ملي هویت ته زیان ورسیږي. خو دوی دا هم وایي چې هم د فرهنګي او هم دینی پلوه دا د هر انسان حق دی چې یو ښه او ښکلی نوم ولري، څو په راتلونکي کې هغه د خپل نوم په اورېدو ونه شرمیږي او خلک ورباندې ونه خاندي.
دا د وګړیو دستور دی چې مشکل به په نورو کې ویني او د خپلو ستونزو د ملامتۍ ګناه به د نورو غاړې ته وراچوي. خو صوفیان او عارفان په هغو کسانو کې شامل دي چې خپل ځان او خپل نفس د کامیابیو او ناکامیو اصلي سرچینه ګڼي. د جاپان د عارف مسلکو بودایانو په دغه حکایت کې چې فریده سیفی لولي همدا معنا نغښتې ده.
د مشکلاتو سرچینه یو راهب چې به هر چیرته ته هنداره باور سره، یو زاهد چې د هغه دی عادت ته پام شو، له ځان سره فکر وکړ چې دغه سړی خپلې څیرې ته ډیر ګوري، حال دا چې د باطن صفایې ته پام پکار دی. نو یو ورځ یې ورته وویل، له ځان سره ولې همیشه هنداره ګرځئ؟ زاهد غوښتل چې ملامت یې کړي، خو راهب هنداره راویستله، زاهد ته یې ونیوله او ویې ویل، زه له هندارې د مشکلاتو په وخت کې استفاده کوم. زه چې دې ته ګورم، دا زما د مشکلاتو سرچینه او د هغو د حل کولو لاره راوښیي.
د ازادي راډیو قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی په ارتباطاتو خبرې کوي. استاد نجیب منلی، په دې وروستیو اونیو کې د راډیو ادبي قاموس په بحثونو کې په ژبه خبرې وشوې او وویل سول چې د ژبې یو تر ټولو لوی نقش د ارتباطاتو نقش دی، د افهام او تفهیم نقش دی، او له بلې خوا دا ارتباطات خپله هم د علم یو مبحث دی. د ژورنالیزم علوم چې دي، ارتباطات خپله برخه ګڼي او ظاهرا حق هم لري. د رسنۍ خو د ارتباط کار ترسره کوي، البته حتی ویلی سو چې مخابرات هم باید یوه دعوه ولري، هغه هم ارتباطات رامنځته کوي. له بلې خوا نور اجتماعي علوم هم د ارتباطاتو له بحث سره سروکار لري، او په نورو اجتماعي علومو کې ادبیات هم شامل دي. زه فکر کوم که د ارتباطاتو له تعریفه شروع کړو او بیا له ادبیاتو سره د عقل په تړاو خبرې وکړو.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، ارتباطات داسې یو مفهوم دی چې د کابل په څیر غوړېدلی دی، هرې خواته یې زیلې تللې دي، او یو خاص تعریف تقریبا ناممکن دی. بیا هم ویل شو چې ارتباطات د انسانانو ترمنځ د معلوماتو شریکول دي. معلومات بیلابیل معلومات دی. یو هغه معلومات دی چې موږ ورته په ژوند کې ضرورت لرو. ته په یوه لاره روان یې، په مخ کې دی یو کوهی دی، نو که چیرې څوک در باندې غږ ونه کړي د دې خطر څخه چې په کوهی کې ولویږي، دغه هم د ارتباطاتو یو اړخ دی. تاته دغه معلومات درکول کیږي. په کور کې ناست یې، د کلي نه درته څوک یو خبر درکوي، دا هم د ارتباطاتو یوه موضوع ده. په کور کې ناست یې، د خپلو ماشومانو سره خبرې کوي، دا هم ارتباطات دي. په هر صورت ته معلومات اخلي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي، او د هغې معلوماتو په اساس باندې یو بل څوک یو کار کوي یا یو کار کول نه ډډه کوي. که چیرې موږ د ارتباطاتو میکانیزم ته وګورو، نو په اول کې د انسان د فکر نه بهر، د انسان د وجود نه بهر، په مادي دنیا کې یو واقعیت رامنځته کیږي، یو پیښه رامنځته کیږي. د دغه پیښه نه یو پیغام جوړیږي، ځکه چې ته غواړې چې بل ځای ته یې ورسوي. نو دغه پیغام اول د دې پیښې په باره کې فکر کول دي، هغې ته انسجام ورکول دي، او کله چې هغې ته انسجام ورکړل شو، نو بیا دا مسله مطرح کیږي چې دغه پیغام څنګه بل ځای ته ولېږدول شي. په یو کود کې باید واچول شي. دا کود کېدای شي چې خبرې وسي، دا کود کېدای شي چې الکترونیکي کودونه وسي، دا کود کېدای شي چې د اشارو کود وسي،
چې د چیرې ډولي
کېدای شي، د غږونو یو کود وسي. په هر ډول، په یو کود یا په یو رمز کې باید واچول شي. دغه رمز بیا انتقالیږي. د دې انتقال لپاره وسایل پکار دي. وسیله کېدای شي چې د هوا د لارې، د چغې ډول د واده لارې ځي، خبرې د واده لارې ځي. کېدای شي چې د کاغذ په مخې مکتوب یا اخبار په دې ډول ځي. کېدای شي چې د الکترومغناطیسي څپو له لارې، راډیو، تلویزیون، تلیفون، له دې لارو ځي. کېدای شي چې یوازې د لیدو په وسیله یې، پخوانی تلګراف په همدې ډول باندې و. نو دا هغه څه دي چې وسایل دي چې د دې په مرسته باندې یو کود شوی پیغام له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
ځینې کسان د ارتباطاتو په کار کې درې عنصر مهم ګڼي، ځینې بیا شپږو عناصرو ته اشاره کوي. تاسو چې خبرې کولې او دا عناصر هم شمېرل، تر درو ظاهرا ډېرو. زه تاسو ته خبره کوم، زه لیږونکی یم د پیغام، تاسو اخیستونکی یاست. دا پیغام خو یوه محتوا هم لري، هغه هم یو عنصر سو. ما دا خبرې د موبایل په ذریعه درته وکړې، دا وسیله سوه، وسیلی نمبر کو
دا وسیله ده.
دغه خبرې چې وي په پښتو وي، دغه خبرې چې په پښتو دي، دغه رمز دی،
دا رمز دی،
یعنی هغه علائم دي چې معلومات ور باندې لیږدي.
د دې تر څنګه په مقابل لوري کې هغه څوک چې پیغام ورته رسیږي، هغه باید دغه رمز واخلي او دا رمز تعبیر کړي. د رمز د تعبیر لپاره هغه بیا هم یو لړ وسایل ته ضرورت لري، که راډیوي امواجی، د راډیو وسیلې ته ضرورت لري، که ټلیفون، ټلیفون ته ضرورت لري، که خبرې وخت ته ضرورت لري، په ژبه پوهېدلو ته ضرورت لري.
یعنی علاوه اخیستونکی د رمز د اخیستلو لپاره او په یوه باندې د پوهېدلو لپاره یو وسیلې ته ضرورت لري، هغه بل عنصر شو.
یو وسیلې ته ضرورت لري چې دغه رمز د چاپیریال نه را بیل کی، یا په اصطلاح مونږ وکړه شو چې د غږ او د خبرې ترمنځ توپیر وکړو. که تاسو په ژرنده کې خبره کوئ، د ژرندې د پله غږ او ستاسو د خبرې غږ دواړه غږونه دي. مګر که چیرې بل څوک در سره خبرې کوي، هغه باید د ژرندې د پله غږ او ستاسو د خبرو غږ سره تفکیک کړي، که په اسانۍ که په ستونزو سره یې.
دغه عنصر ته به څه نوم ورکوو؟
دې ته فلتر وایو.
پیغام لیږونکی، پیغام، رمز، هغه وسیله چې پیغام پی لیږدي، پیغام اخیستونکی، وګم یې نو هغه څو
فلتر شو.
فلتر
دا البته دا تقسیمات شپږ نه دي، کېدای شي بیلابیل ډولونو باندې زیات یا کم شي، خو دا هغه عمده مسایل دي چې دلته مطرح کیږي. فلتر مونږه مثال د جرندې ورکه چې غږونه ټول غږونه دي، مګر ځینې غږونه زمونږ لپاره مهم دي، هغه باید بیل کو. مګر یوازې غږونه نه دي، په خبرو کې هم، په ژبه کې ډیر ځله مونږ داسې څه وایو چې هغه اصلي مطلب پکې پټ وي، اصلي مطلب لږ وي، مګر شاوخوا خبرې ډېرې.
ډېره واوره ورېدلې ده، سحر راویښ شو او زه تاسو ته وایم چې بیخي واوره نه ده ورېدلې. یعنی تاسو به ډېرې واورې ته په پام سره زما له خبرې دا معنی اخلئ چې زه په حقیقت کې وایم چې یعنی ډېره واوره ورېدلې ده.
دا د فلتر یو ډول دی، مګر دا د رمز ورکول هم یو ډول هم دی، ځکه چې کله چې ته وایې چې هیڅ واورنده ورېدلی مانا دا چې دلته طنز داخله یې.
زه همدا ټکی غواړم په دې ځان پوه کړم، د رمز او د فلتر به فرق څنګه کوو دقیق؟
رمز هغه څه دی چې د هغې په مرسته باندې مونږ واقعیتونه د انتقال وړ ګرځوو، او فلتر هغه څه دی چې د هغې په مرسته هغه واقعیتونه چې په بهرنۍ دنیا کې شته د هغې یوه برخه زره اخلم، پیغام ته نه جوړوم. دلته زما فلترونه کار کوي،
زه ممکن ټول وانخلم،
زه ټول نشم اخیستلی. یو شمېر غږونه دي، یو شمېر فریکونسي دي چې زه یې نشم اخیستلی، یو شمېر رنګونه دي چې زه یې نشم لیدلی، یو شمېر معلومات دي چې زما لاسته نه راځي، یو شمېر واړه شیان دي چې ماته په سترګو نه ښکاري.
استاد منلی یو شعر دی، زه دا شعر لولم او خوند ځنې اخلم. یو بل څوک دی د ادبیاتو عالم دی، هغه په دې شعر کې نور تناسبات چې زه له هغې سره هېڅ بلد نه یم یوغو ته پام کوي. په هغه باید کې یوې تاریخي واقع ته اشاره ویني، په هغه کې یوه تلمیح ویني، په هغه کې ځینې نور تناسبات ویني، هغه په حقیقت کې نور شیان هم ځینې اخلي. دغه شی مطلب دی چې له ادبي مثال ورکړو.
نو دلته هغه څوک چې شعر یې لیکلی دی د هغه فلتر یو شی دی، ده په خپل شعر کې یو تعداد شیان زیات کړي دي. زما د معلوماتو په اساس زه کولی شم چې دغه معلومات واخلم یا وانخلم، دغه پیغام واخلم یا وانخلم. یعنی زما فلتر زما د چانور وسیله بیله ده. کله چې څوک پیغام استي هغه هم د خپل پیغام په یو غلبیل کې اچي او د غلبیل نه تیری د کار شته نه راوباسي، مګر کله چې څوک اخلي په دې لار کې پیغام د نورو موادو سره ګډیږي هغه بیا مجبور دی چې غلبیل کې، مګر د اخستون کې غلبیل او د لیګون کې غلبیل یو شې نه دی. نو کېدیش چې هغه څه واخلي چې لیګون کې ورته نه دی ورستولي، یا هغه څه وانخلي چې لیګون کې ورستولي دي.
استاد من لید ارتباطاتو د ادبیاتو تړاو ته کراسو، په پخوانی دنیا کې په پخوانی ذهن کې موږ له ادبی اثارو دا تقاضا لرو چې ایکی یو معنا دی ولري، خو په دې اوسنۍ زمانه کې دا نظر غالب سوی دی چې ادبی اثار هیڅ وخت واحد معنا نه لري، له فرد تر فرد فرق کوي، له محیط تر محیط فرق کوي، له زمانه تر زمانه فرق کوي. یو وخت د رحمان بابا دا بیت چې نشي د خانانو غریبانو سره کلی، چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن، په تیرو زمانو کې دې بیت ته هیڅ هم توجه نه وکړي، ځکه چې طبقاتي شعور یا نه و یا دومره پیاوړی نه و. لکه اوس په اوسنۍ زمانه کې په شلمه پیړۍ کې طبقاتي شعور ته پام وسو، د شلمې پیړۍ د لیکوالو د کره کتونکو د نقادانو د ادب دوستانو په مقالو کې په لیکنو کې په حافظو کې په خبرو کې دا باید بیا بیا راغی. په حقیقت کې د اخیستونکو فلتر بدل سو، نو بنان د رحمان بابا دغه باید ته په یو بل نظر وکتل. نو په دې حساب د ارتباطاتو پیسه کې چې کوم بحث کوو، آیا په ادبي بحثونو کې یو مهم درس دا نه دی چې د ارتباطاتو د علم په انکشاف سره ادب پوهان په دې خبره لا ښه پوه سول چې ادبي آثار واحد معنا نه لري، یو همیشنۍ او ثابته معنا نه لري، بلکې معنا پکې سیاله ده؟ دغه یو لوی درس دی ادبیاتو ته.
دا د ادبیاتو ته او نورو علومو ته د درسونو د جملې نه یو درس دی. بیرته راځم زه هماغه سلسلې ته چې د پیښې د ایجاد نه د اخیستونکي د اخس پورې کومه فاصله ده او په دې کوم پړاوونه دي، هغه موږ شروع کړله او په یو ځای کې مې پرېښودل. نو پیښه وشوله، د پیښې نه استونکي د خپلو فلترونو په اساس یو څه واخیستل، هغه یې د خپلو فلترونو په مرسته په یو چوکاټ کې واچول، یو رمز یې ترینه جوړ کړ. دغه رمز یې د یوې وسیلې په مرسته ولېږه چې دلته بیا هم ځینې فلترونه په کار لویږي. هر وسیله هر رمز نشي انتقالولی. کله چې دا رمز د یو ځای نه بل ځای ته د وسیلې په مرسته ورسېده، هلته بیا هم اخیستونکی یو بل وسیلې ته ضرورت لري چې دغه رمز شوی پیغام بیرته وسپړي. د سپړلو په وخت کې بیا هم د اخیستونکي فلترونه فعالېږي، او کله چې دا رمز واخیستل شو د دې رمز تعبیر بیا هم فلترونه کوي، او بالاخره د دې نه یو خبر جوړېږي. دغه ټوله سلسله د دوو انسانانو ترمنځ یا د انسانانو د دوو ډلو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو یو وسیله ده.
قا
قدرمنو اوریدونکو په راتلونکې اونۍ کې به د ارتباطاتو او ادبیاتو د تړاو په اړه خبرې واورئ. نور نو اجازه غواړو. په عزت اوسئ.